قدر منو افریدون که السلام علیکم اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته موزه اسمت څاروان هر کله کوم په پیل کې مورابولم د دې سات خبرونو ته د ملګرو ملتونو د بشری مرستو همژغون کې اداره اوچا وای په افغانستان کې بشری مرستو ته د اړو کسانو شمیر سشکال 28 میلیونو او 3 لک تر رسیدلی دی. اوچا په یو راپور کې ویلي چې د 2021 میلادي کال په لومړیو کې 18 میلیونه او 400 زره افغانانو بشری مرستو ته اړتیا لرله، خو په 2022 کې دا شمیر 24 میلیونو او 400 زره ته ورسید او اوس 28 میلیونه او 300 زره افغانان بشری مرستو ته اړتیا لري. د دې راپور له مخې کابود 40 میلیونه افغانان له سخت لوږې سره مخامخ دي او د هغو په منځ کې 16 میلیونه د کاخته په درشل کې دي. او چا اټکل کړي که په افغانستان کې سشکال بیا وچکالی شي د خوړو له نظره د افغانستان وضعیت ممکن 40 سلنه نور هم خراب شي. د افغانی سری میاشتې ټولنې مشر په دوحه کې له یو شمېر بهرنیو ډیپلوماتانو سره د ټولنې ته د مرستو په اړه خبرې کړې دي. د ټولنې په جلا جلا خبرپاڼو کې ویلي چې مشر متیو الحق خالص تر اوسه د جنوبي کوریا او هالند له ډیپلوماتانو سره کتلي او هغوی د مرستو د دوام ډاډ ورکړی دی. له افغانستان سره هم مهاله د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد او همداراز په سند او پنجاب ایالتونو کې له نن دوشنبه څخه د ماشومانو د ګوزن پر ضد واکسیناسیون پیل شو. پاکستانی چارواکي وایي چې افغانستان ته په نږدې خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې به د اپریل په لومړۍ نیټه د واکسین کمپاین پیل شي. د پاکستان د پولیو د مخنیوي پروګرام د معلوماتو له مخې تیر کال په دغه هیواد کې د ګوزن 40 پیشي ثبت شوي وي چې د هغو په منځ کې ولسې په شمالي وزیرستان پورې اړوند. د افغانستان تر 900 کلونو کشتی کرکټ لوبډلې نن د بنگلاديش تر 900 کلونو کشتی لوبډلې ته په 1.85 منډو ماته ورکړه. افغان لوبغاړو د شپږو لوبغاړو د سوسیدو او د 500 اوورونو په پای کې 201 منډې کړې وي، خو بنگالی لوبغاړو په جواب کې په 28 اوور کې یوازې 114 منډې وکړې شوې. د افغانستان لپاره سهیل خان په 114 توپونو 100 منډې وکړې او تر پایه ونس وزید. د آذربایجان د سرحدي چارو اداروي درې افغانان هغه مهال ونیول چې په غیر قانوني ډول د ایران له خاورې آذربایجان ته واوښتل. د دې ادارې پر اساس دا درې افغانان پرون ماښام مهال د فوزلي ولسوالۍ په پوله کې ونیول شول. آذربایجان وایي په پوله کې د امنیتي کمرو په شمول کلک تدابیر غوره کړي چې د غیر قانوني تګ راتک مخه ونیسي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وای د ډیپلوماټیکو اړیکو د ټینګولو لپاره له تهران سره موافقه د خبرو لاري د اختلافاتو د حل کولو لپاره د دوه هیوادونو غوښتنه ده او باید د دوه هیوادونو ترمنځ د ټولو اختلافاتو پای ته رسیدا تعبیر نشي. فیصل بن فرحان له شرق الاوسط پرسپانی سره په پرونی مرکه کې ټینګار کړی چې د دې موافقه پر اساس له خپل ایرانی ساری حسین امیر عبدالله یان سره د لیدو پته مده. د زیاته کړه باید په دوه میاشتو کې ډیپلوماټیک اړیکې ټینګې شي. او د تاجکستان چارواکو د شزو لپاره د جامو اغوستو د نوی بڼی سپارښتنه کړې ده. د رسنیو د راپورونو له مخې په دې اړه په یو لارښود کې ویل شوي چې نجونو او شزو ته سپارښتنه شوې چې توري جامې او د حجاب په څیر نورې هغه څه چې مسلمانانو کې دود دي وانه غوندي. د دغه لارښود له مخې همدارنګه شزو او نجونو ته سپارښتنه شوې چې له نیم لوڅو او اروپایي جامو او مصنوعي موادو څخه ډډه وکړي. په دې خبرونه کې به وړاندې واورئ. په ننګرهار کې د یو صراف خپلوان وایي چې طالبانو وژلې دي
او ځان سره سپینګیری راولي. زما ورور سپینګیری ورغلی زه باندې بر اخلاص یلته چې ورغلی هغه ورته ویل چې ورور ځان خپل ځان وژلې دي.
د بخښنې نړیوال سازمان د افغان نجونو او ښځو د ملاتړ غوښتنه وکړه. د ښځو ځینې فعالان وایي دا ډول غوښتنو تر اوسه پورې نتیجه نه ده لرلې.
تر اوسه پورې دوی هیڅ داسې کوم ګام نه دی پورته کړی چې نجونې د مکتب او پوهنتونونو د خلاصېدو ته امیدوار شي.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر څرګندونو خبرګونونه پارولې دي. کابل شاریان د ترافیکي اشارو د فعالیتو غوښتنه کوي.
مال اسلامي امارات نه دا وختونه ده چې ترافیکي اشارې د خرابې سوي دي دغه بیرته فعاله کړي.
نن په افغانستان کې د پولیو پر ضد عمومي واکسیناسیون پیل شو. متخصصان وایي پولیو ماشومان تل تر تله فلج کوي.
تر ډیره بریده پوری هغه ماشومان په دې ناروغۍ اخته کیږي چې عمرونه یې له 50 کلو کم وي.
در دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
ننګرهار کې د راجولي په نوم د وژل شوي صراف کورنۍ ادعا کوي چې نوموړی د طالبانو استخباراتو وژلی دی، خو طالبان په دې اړه تر اوسه څه نه وایي. راجولي د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې صرافي کوله چې د یو شمېر صرافانو په خبره نږدې دوی اونۍ وړاندې په خپل دوکان کې د طالبانو د استخباراتو له لورې ونیول شو او تېره پنجشنبه یې د وژل کېدو خبر خپور شو.
په داسې حال کې چې د طالبانو پر حکومت د خپل سر وژنو تورونه مخ په ډیریدو دي، په ننګرهار کې یو وژل شوي صراف راجولي کورنۍ ادعا کوي چې نوموړی د ننګرهار استخباراتو له نیولو وروسته شکنجه کړې او وژلې ده. هغه ادعا چې طالبانو یې تر اوسه په اړه څه نه دي ویلي. راجولي نږدې 15 کال عمر درلود، له اقتصاد پونځي فارغ شوی او په جلال آباد ښار کې صرافي کوله. ورور یې انجینر رحمت ولی ازادي راډیو ته وویل نه پوهېږي چې ننګرهار کې طالبانو د هغه ورور په کومه ګناه وواژه. د غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت د دوی ته دغه وژنې سپیناوی ورکړي.
یو هفته بعد یې زمونږ کور سره رابطه وکړه چې راشي او ستاسې بندي در خلاصو او ځان سره سپینګیرې راولې. زما ورور او سپینګیرې ورغلي وو چې زه بندي به راخلاصې. هلته چې ورغلي وو هغه ورته ویلي چې ورورم ځان خپله ځان وژلی دی وشوي او سیتامی تلار شي جسد هلته پروت دی.
په جلال آباد ښار کې د صرافانو ټولنې په دې اړه څه ونه ویل، خو یو شمېر صرافانو چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې دوه اونۍ وړاندې هغه په خپل دوکان کې د استخباراتو له لورې ونیول شو او د تېرې پنجشنبې په ورځ دوی له وژل کېدو خبر شول. هڅه مو وکړه د دې ادعا په اړه د ننګرهار د ولایتي ادارې او د طالبانو د حکومت د ویندویانو غبرګونونه هم ولرو، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې دوی زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. دا پېښه داسې مهال رامنځته کېږي چې د رواني اونۍ د شنبې په ورځ د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو وغوښتل چې په افغانستان کې د له بشري حقونو سرغړونې ودروي. د بخښنې نړیوال سازمان وروسته له هغې دا غوښتنه وکړه چې د ننګرهار په ګاونډ کونړ کې د تېر جمهوري نظام یو ملي سرتېری امین الحق د نامعلومو کسانو له لورې ووژل شو. د امین الحق د کورنۍ غړو ازادي راډیو ته ویلي وو چې هغه زندۍ شوی او وروسته یې مړی د اسدآباد په یو خوړ کې غورځول شوی و. د بخښنې نړیوال سازمان په یو اعلامیه کې غوښتنه کړې وه چې طالبان دې د رڼو او مؤثرو څېړنو او حساب ورکولو په خاطر داسې میکانیزمونه رامنځته کړي چې د بشري حقونو د نقص او جنګي جنایتونو په برخه کې عدالت رامنځته کړي او د اجباري تری تم کېدو، خپل سرو نیونو او زنداني کېدو او له محاکمې پرته د خلکو د وژلو مخه ونیول شي او له اعدام پرته په دې برخو کې محکمې عادلانه پریکړې وکړي. دې سازمان دا هم ویلي وو چې طالبانو نه یوازې د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو د بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې خپلې ژمنې نه دي پوره کړي، برعکس د تاوتریخوالي یوه لړۍ پیل کړې او په ډېر ډاډ بشري حقونه نقضوي. که څه هم د طالبانو حکومت د دغه سازمان د اداو په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې تر دې د طالبانو د حکومت ویان زبیالله مجاهد د بشري حقونو د سرغړونو په برخه کې په دوی شوې دعوی رد کړې وي. د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوال سازمانونه او هیوادونه طالبان تورنوي چې د بشري حقونو په برخه کې خپلې ژمنې نه دي پوره کړي او د عمومي بخښنې له اعلان سره هم د پخواني حکومت کارکوونکي او سرتیري وژني، خبریالان او فعالان نیسي او ښځې له زده کړو او کار څخه محرومې کړي دي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 15 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د بخښنې نړیوال سازمان د نجونو تعلیم یو مهم فاکتور بولي او وایي په هره ټولنه کې چې نجونې زده کړې ونه کړي زیانمنېږي. په داسې حال کې چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو او پوهنتونونو ته له تلو منع کړي، د سازمان د افغان نجونو او ښځو په پلوۍ د شخ پورته کولو او له دوی د ملاتړ غوښتنه کړې ده. جزئیات د امید ظاهر مل په راپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبانو په افغان جنو خوځو لګول شویو بندیزونو سره د دوی هیلې وژلې دي. د دې سازمان د سویلي اسیا څانګې نن سهار په خپل ټویټر پاڼه یو ویډیو خپره کړې چې پکې د طالبانو لخوا د افغان جنو خوځو د زده کړو په بندیز تمرکز کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان لیکي د نجونو او ښځو تعلیم یو مهم فکتور دی او هغه ټولنه چې پکې نجونې او ښځې له زده کړو محرومیږي زیانمنېږي. د بخښنې نړیوال سازمان زیاتوي په افغانستان کې په تېرو 16 کلونو کې 3.5 میلیونه نجونې وتوانېدې چې ښوونځیو کې خپلې زده کړې بشپړې کړي، او دوی هیله لرله چې یوه ورځ به ډاکترانې، ساینس پوهانې، خبریالانې او نورو برخو کې ماهرانې شي. خو د دې سازمان له قوله اوس د طالبانو لخوا په افغان نجونو او ښځو د لګېدلو بندیزونو له امله هر څه بدل شوي دي. د بشری حقوقو د ملاتړ اداره وای د طالبانو لخوا لشپګم ټولګي پورته جونې له تعلیم منه شوی او په داس حال کې چې په ملي او نړیواله کچه دا عمل غندل شوی، خو بیا یې هم دا پریکړه نه ده بدله کړې. د بخښنې نړیوال سازمان لټول غواړي چې د افغان جونو خوځو ملاتړ او پر طالبانو غږ وکړي چې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. 1509 دیرش ورځې وړاندې طالبانو لشپګم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي او نږدې څلور میاشتې وړاندې د هغوی پوهنتونونه وتړل. خود بندیز پاړه یو روښانه او معقوله دلیل لا هم نه دی وړاندې کړی او یوازې دومره وایي چې تر امر ثانی او د طرحې جوړېدو پورې به بند وي، خو هغه نجونې چې د طالبانو بندیزونو له زده کړو راګرځولي وایي نور زغم نه لري. په ننګرهار کې یوه مطالمه چې یولسم ټولګي کې ده اوس د طالبانو لخوا ښوونځي ته لتلو منع شوي او نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم راپور کې خپور شي. په نجونو او ښځو د طالبانو لګول شوي بندیزونو ته په اشارې وایي
نشو کولی بدون د محرم نه لاړ شو، همدارنګه د درس ویلو زمینه موږ ته مساعده نه ده، د کار کولو زمینه موږ ته مساعده نه ده. مشکلات ډیر زیات دي. که چیرته یوه ښځه د کور څخه بهر ووزي او هغې سره محرم نه وي نو دوی ته ډیر زیاتې ستونزې پیدا کیږي.
په کابل کې یوه بل نجلۍ هم چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې راپور کړي چې د طالبانو لخوا د رګیدلو بندیزونو دوام ته اندېښمنه ده.
هغه خوشحالي چې کلونه وړاندې مو درلوده اوس یې نه لرو. که دا وضعیت دوام پیدا کړي زه ډاډه یم چې د افغانستان ټول انجونې صفر حالت ته ځي، نه یوازې انجونې بلکې د یوه ملت هیلې به له منځه ولاړې شي.
همدا اندېښنه د ملګرو ملتونو سازمان د خوړو نړیوال پروګرام هم نن سهار په خپله ټویټر پاڼه لیکلي. د ادارې ویلي په افغانستان کې ښځې او نجونې د بشري او اقتصادي بحرانونو او پردوی د لګیدلو بندیزونو له امله سختې ځپل شوي دي، خو طالبان په افغان نجونو او ښځو لګول شویو بندیزونو سره سره وایي دوی د ټول حقوق ورکړي. خو ښکاره طالبانو په افغان نجونو او ښځو له بندیزونو پرته د دوی د پرمختګ او هوساینې لپاره کوم کار نه دی کړی.
همغسې چې مو واورېدل د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا برخې د افغان میرمنو په ننګه ږغ پورته کړی، تر عنوان لاندې کمپاین پیل کړی او له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د حقونو ملاتړ وکوي. زموږ همکار مرسلین ارسلا پر همدې موضوع د نجونو د تعلیم له یوې فعالې شبنم آرین سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې د طالبانو حکومت ولې تر اوسه د نجونو د تعلیم او تحصیل د مخنیوي په اړه قناعت وړ جواب نه دی ورکړی.
نننۍ ښځې د اویاومې لسیزې ښځې نه دي، بې سواد او د خپل حقونو څخه بې خبره، د نړۍ څخه بې خبره. نننۍ مېرمنې هغو په دې پوهېږي چې زه ولې د نر د ګناه جزا وګالمه. که چېرته یو نر یو ښځې ته په کتلو په ګناه کې اخته کېږي، د هغه ایمان ته خطر پېښېږي، هغه یو ښځې عزت ته خطر پېښوي، نو باید هغه نر د مجازات شي. نو باید هغه نر د په کور کښېني تر څو ښځې په آرام هغوی لاړ شي خپل درس ووایي یا کار وکړي. زما پان دلته ډېرې نورې سیاسي خبرې دي، همدارنګ استخباراتي خبرې دي، خو صرف دومره وایم چې تر ننه پورې د دوی دلایل شخصا زما لپاره او زما د همجنسانو لپاره هیڅ د منلو وړ نه دی.
په تیرو اتلسو میاشتو کې په کور دننه او بهر ګڼ لاریونونه شوي دي او دغه راز په ټولنیزو شبکو کمپاین ترسره شوی دی. نړیوالې ټولنې ګڼې اعلامیې ورکړي او پکې غوښتنه شوې د طالبانو له حکومته چې د نجونو په مخ د تعلیمي او تحصیلي مرکزونو دروازې پرانیزي. نو علت په څه کې دی چې تر اوسه پورې دغه ټولو اقداماتو نتیجه نه ده ورکړې او بیا هم د دې غوښتنه کېږي چې ټولنیزو شبکو کې کمپاین وشي، دغه راز لاریونونه ملاتړ وشي د نړیوالې ټولنې لخوا؟
زما په نظر د دغه اقداماتو د بې نتیجې کېدو سبب یوازې دا ده چې دلته اکثریت صرف هغه د خولې خبره کوي. ډیری داسې کم کسان دي چې هغوی په واقعي توګه د انجونو د مکاتبو او همدارنګه د پوهنتونونو د خلاصېدو لپاره دوی لاریون کوي، دوی غوښتنې کوي. صرف علت یې همدا ده چې دلته شخصي غوښتنې پکې زښت زیاتې دي. هر یو له دې لارې کوشش کوي ځان ته یو ځای پیدا کړي په رسنیو کې، که په نړیواله ټولنه کې وي، که د نړیوالو په نظر وي، که د خلکو په نظر وي، صرف غواړي یو ځای پیدا کړي، صرف غواړي مشهور شي. نو زما له نظره باید دوه کارونه وشي. لومړی دا چې ټول هغه کسان چې په واقعي توګه کار کوي دوی یو ځای منسجم شي په یو غږ سره، ځکه دغه ټویټري ترندونه دا تر ډیره پورې ډیر زیات تاثیر لري، خصوصا په نړیوالو، خصوصا په اروپایي ټولنې، همدارنګه په نړیوالو سازمانونو، په نړیوالو چې هغوی کولی شي په طالبانو فشار راوړي. نو زه فکر کوم چې په یو غږ سره دوی یو آواز شي.
طالبانو بیا بیا ویلی دی چې د انجونو په مخ باندې د پانتونونو او خوانځیو د دروازو تړل تر امر سانی پورې دی او دوی په دې باندې تجدید نظر کوي. تاسو داسې کوم نښې نښانی لیدلی چې دا وښیي چې طالبان دې ژمن وي دي ته او په راتلونکي کې دا امیدواري موجوده وي چې د انجونو په مخ د ښوونځي پرانستل شي؟ ځکه متاسفانه خو د ښوونځیو پرانستل ته ډېر کم وخت پاتې دی او پانتونونه عملا پرانستل شوي خو انجونو ته اجازه نه ورکول کېږي.
ترننا پوری دی طالبان حکومت هیڅ کوم امیدوارونکي خبره یا ژمنه نه دی کړی. تر اوسه پوری دوی هیڅ داسې کوم ګام نه دی پورته کړی چې انجونې د مکتب او پوهنتونونو د خلاصېدو ته امیدوار شي. ځکه تاسو پرون ورځ هم د لوړو زده کړو د وزیر څرګندونې واورېدلې چې ان تر دې پورې د قاتل اختارونه ورکړی دي خلکو ته، نو دا په دې معنا ده چې د مکتبونو او د پوهنتونونو د خلاصون لپاره هیڅ کوم امیدوارونکې خبر نشته. دوی صرف وایي چې موږ په نصاب کار روان کړی دی، دوی ته په محیط باندې کار روان دی. تر ننه پورې دوی کوم امیدوارونکې خبر یا کومه ژمنه نه دي کړې.
د انجونو د تعلیم فعاله شبنم آریان و چې مرکه تاسو له ازادي راډیو اورېده. په انستاګرام کې ازادي رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو. د طالبانو د لوړو زده کړو د وزیر وروستیو څرګندونو د یو شمېر افغان فعالانو، سیاستوالو او نورو افغانانو عکس العملونه پارولې دي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزیر نداب محمد ندیم د شنبې په ورځ په کندهار کې وی غونډې ته ویلي وو هغه کسان چې په ژبه، قلم یا عمل کې د دوی د نظام مخالفت کوي واجب القتل دي. د دې څرګندونو په اړه مو د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد څخه مو پوښتل. خو نوموړي په دې باب د ازادي راډیو پوښتنو ته ځوابونه وایي.
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست ندا محمد ندیم د شمې په ورځ په کندهار کې وی غونډې ته ویلي هغه کسان چې د دوی د حکومت په وړاندې په قلم، ژبه او عمل مخالفت کوي واجب القتل دي. نوموړي سره لدې چې له مخالفانو غوښتنه کړې چې له مخالفت لاس واخلي او د دوی د حکومت ملاتړ وکړي، ګواهی هم کړی که دوی مخالفت دوام ورکړي او به ځپل شي.
د نظام تصویبون کی تو بشت باندی تو بکلام باندی کاملی تصویب کی در طول حقا خلق دی چه بخان بلی کیشی واجب بخان بلی کیشی.
د څرګندونو ته په خبرګون کې افغان سیاستواله شکریا بارکزی وایي د طالبانو د چارواکو لخوا دا ډول څرګندونې ښیي چې دوی د سالمو نیوکو د اورېدو زغم هم نه لري. اغلی بارکزی ازادي راډیو ته وویل
دا په اصل کې هغه د طالبانو اصلي چهره نور خلکو ته وړاندې کوي چې دوی حتی د یو سالم انتقاد د اورېدو لپاره هم دوی راضي نه دي، او دوی د پاره د خلکو وژنه او واجب القتل اعلانول هغه چې نه محکمه ده، نه فتوا ده، نه بل کوم باصلاحیت کس دی، دا په دې معنا باندې چې هر طالب ځان ته خپل مفتی دی، خپل فتوا ورکوای سي او خپل خبره د خلکو د وینو په تویولو باندې او په تاوتریخوالي باندې عملي کی.
د جرمني په لایپزیګ پوهنتون کې افغان څېړونکو او د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي مخکینی استاد حمید عبیدی وایي دا د ولسواکو او جمهوری نظامونو ځانګړنه ده چې خلک پکې د اصلاح په خاطر نیوکې کوي، خو په خبره یې په مستبدو نظامونو کې بیا نیوکو او مخالفت ځای نشته.
د استبدادي نظامونو بدواله هم ده چې په دغه نظامونو کې نیوکه جرم ګڼل کیږي او که څوک نیوکه کوي هغه به مجرم وي.
ښاغلی عبیدی هم دا شان وایي د لوړو زده کړو وزارت غیر سیاسي اداره ده او ټول تمرکز یې باید په دې وي چې څنګه ښه فکر تولید او ښه کادرونه ټولنې ته وړاندې کړي. خو د نوموړي په خبره د لوړو زده کړو وزارت اوسنی سرپرست تر ډیره په سیاسي مسایلو کې ښکیل دی. د دې ترڅنګ یو شمېر پخوانیو افغان چارواکو هم د ندا محمد ندیم په خبرو خبرګون ښودلی. په تیر جمهوري نظام کې د ملي امنیت ریاست مشر رحمت الله نبیل ښاغلي ندیم ته په خطاب کې پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي په هغه صورت کې به په طالبانو نیوکه ونه کړي چې نور خلک ونه ځوروي او ونه وژني، ټولو ته یې خپل حقونه ورکړي او په خپلو پرېکړو وطن نور د تیارو لور ته بونه ځي. د قاضی الدین په نوم یو دینی عالم هم له ښاغلي ندیم غوښتي چې په خپل فتوا بیا کتنه وکړي، ځکه د نوموړي په باور د انسانانو کرامت سپکاوی او د عمومي ازادیو سلبول تر ټولو لویه ګناه ده. د طالبانو د حکومت لویان زبیح الله مجاهد څخه مو د ښاغلي ندیم د څرګندونو په اړه وضاحت وغوښت، خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست په داسې حال کې د مخالفانو د ځپلو ګواښ کوي چې د بخښنې نړیوال سازمان د مارچ په 10مه نیټه په یوه اعلامیه کې ویلي وو طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د بشري حقونو د سرغړونو او تاوتریخوالي یوه نوې دوره پیل کړې او په ډېر ډاډ بشري حقونه نقضوي.
همایون هیواد چې د طالبانو د لوړو زده کړو د وزیر د څرګندونو په باب د سیاستوالو فعالانو او نورو افغانانو غبرګونونو ته کتنه کوله. یو شمیر موټر چلونکي او لارویان وایي په ښارونو کې د ترافیکي اشارو نه فعالېدل او د ترافیکي نښو نه مراتول د موټرو د ګڼې ګوڼې او د ترافیکي پیښو سبب کیږي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې په بیلابیلو څلور لارو کې ترافیکي اشارې فعال کړي او په عمومي واټونو کې ترافیکي نښې جوړې کړي. د دې موضوع په اړه د اکرام الله اکرام راپور واوري.
محمد بشیر په پلازمینه کابل کې ټیکسی چلوي. وایي د دې ښار په نږدې ټولو څلور لارو کې ټرافیکي اشارې غیر فعال دي چې لامل یې په ښار کې د موټرو ګڼه ګوڼه زیاته شوې. د شمالي ولایت کندوز یو موټر چلوونکي مختار احمد هم ورته شکایت وکړ.
چهارراهی‌هایی که اشاره ترافیکی ندارد بسیار به مردم مشکلات ایجاد کرده. او از اون سو به دست میایم، من از این سو به دست میرم، یکی دیگه اون سو به دست میایم، اونا موجب بندشت میشه، جنجال میشه بین چهار تا موتروان، کلان کشوگیر میشه.
په همدې حال کې یو شمېر عام افغانان هم وایي که په څلور لارو کې ترافیکي اشارې فعال او مراد شي نو د لارو د بندېدو او ګڼې ګوڼې مخه به ونیول شي. د کابل اوسیدونکي سباون غورځنګ او د بلخ ولایت د مدار شریف ښار اوسیدونکي ذکر الله ازادي راډیو ته وویل
چیرې په څلور لارې کې ترافیکي څراغونه نه وي خو ډېر یو مشکلات به ایجاد شي، بیروبارونه به پیدا کېږي او موږ همېشه وخت یم په ستونزو سره په مخ یو چې هېڅکله موږ په خپل ځای ته په صحیح وخت نشو رسېدلی.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د ټرافیک عمومي ریاست وایي په ډېرو څلور لارو او جادو کې ټرافیکي نښې او اشارې شته خو دوی د فعالېدو هڅه کوي. د ټرافیک عمومي رئیس حسیب الله مختار د روانې اونۍ د شنبې په ورځ په یو خبري کنفرانس کې وویل
د څوارلس او دوه کال لپاره د شپېته د پاسه ستراتیژیکو چارایګانو د سیګنالونو د فعالولو پلان او خریداري په بشپړ کېدو ده. تقریبا په ټولو لویو ښارو کې سیګنالي یا چارایګانې چې دي غیر فعال دي، نو د دو د حل لپاره موږ د کورنیو چارو وزارت په همکارۍ باندې تقریبا اته پنځوس چرایگان دی چې خریداری یې بشپړه شوې ده او کارونه یې تمام دي. په څوارلس او دوه کال کې په ده پروژه په اوایلو میاشتو کې به بشپړ کیږي.
د یادونې ده چې دا ستونزه نوې نه ده او د تېر جمهوري حکومت پر مهال هم له څو محدودو څلور لارو ورخوا په ډېرو سړکونو او جادو کې ترافیکي اشارې او نښې غیر فعاله وي. که څه هم هغه مهال چارواکو ژمنه کړې وه چې دا ستونزه به حل کړي خو دا خبر تر اخره یوازې ژمنه پاتې شوه او عملي نه شوه.
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واورېدل نن په ټول افغانستان کې د پولیو خلاف واکسیناسیون پیل شوی دی. زموږ همکار د یونیسف د پولیو د له منځه وړلو د پروګرام د عامه اړیکو له مسؤل کمال شاه سره مرکه کړې او لومړی یې ترې پوښتلې چې پولیو یا ګوزن څه ډول ناروغي ده.
د ماشومانو ګوزن یا پولیو ناروغي خطرناکه ناروغي ده چې ماشومان د تل لپاره فلج کوي او تر ډیره بریده پورې هغه ماشومان په دې ناروغۍ اخته کیږي چې عمرونه یې له پنځو کلو کم وي. دا داسې ناروغي ده چې هیڅ تداوي نه لري. که یو ځل کوم ماشوم پرې اخته شي نو د ټول عمر لپاره فلج وي او د خپلې کورنۍ او ټولنې د وږو بار وي.
نن سبا د نړۍ په کچه او بیا په افغانستان کې دا ناروغي په کوم وضعیت کې ده؟
متاسفانه په نړۍ کې دوه داسې هیوادونه شته چې دا ناروغي اوس هم پکې شتون لري، اوس هم ماشومان په دې ناروغي اخته کیږي چې دا دوه هیوادونه یو افغانستان دی او بل پاکستان دی. که څه هم تیر یو کال کې په افغانستان کې د دې ناروغي په وړاندې ښه پرمختګ شوی دی، پیښې ډېرې راکمې شوې دي، خو بیا هم په محیط کې د وایرس شتون د افغانستان ټول ماشومان له ګواښ سره مخ کړي دي او دوی ګواښوي او ډېر خطر شته چې ماشومان په ناروغۍ اخته شي.
د دې ناروغۍ ګواښ په افغانستان کې په کومو ځایونو کې ډېر دی؟
د دې خطر شتون په افغانستان کې په هغو سیمو کې ډېر زیات دی کوم سیمه ته د پاکستان سره ګډه پوله لري حالت د خلکو تګ ورتګ ډیر زیات دی ځکه په دې دوړو یادو کې د ناروغي شتون یو بل خطر سره مخ کوي کله چې خلک یو له یو هیواده بل هیواد ته ځي نو دا د وایرس په وړل همدا خلک کوي چې دوی سفر کوي نو په دې اساس باندې په افغانستان کې هغه سیمې ډېرې له خطر سره مخ دي په دې وروستیو کې کوم محیطي نمونې او سمپلونه اخیستل شوي دي په افغانستان کې په شرقي حوزه کې یا د ننګرهار په حوزه کې د دې ناروغي پیښې او محیط کې د دې شتون تثبیت شوی دی نو په دې حوزه کې ټول 1.2 میلیونه ماشومان د دې ناروغي له جدي ګواښ سره مخ دي
که ماشوم واکسین کړی ګزانې نه وهي د وی شپې غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخ وي ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي د ګزڼ ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي
د خوست په سپیرې ولسوالۍ کې میش وزیرستاني کډوال وایي په دې ځای کې د ژوند هیڅ ډول اسانتیاوې نه لري دوی له اړوندو ادارو غواړي چې د ښوونځیو سړکونو روغتیایي اسانتیاوو تلیفون او انټرنیټ په شمول راز راز خدمتونه ورته برابر کړي تفصیل د نجیب الله الوخیل په راپور کې
د خوست د سپیرې په سرحدي ولسوالۍ کې میشت وزیرستاني کډوال وایي دوی له ښار لرې په یوه غریزه سیمه کې اوسیږي او د ژوند هغه لومړنیو اسانتیاو ته هم لاسرسی نه لري وزیرستاني کډوال یوه بله ستونزه دایدوي چې دوی ته میاشتنۍ مرستې هم په خوست خارویاتنۍ ولسوالۍ کې ورکول کیږي چې تر هغه ځایه تګ راتګ او په کرایې راوړنې ورته ډېر ستونزمن دي د سپیر ولسوالۍ اړوند افغان دوبۍ سیمه کې میشت وزیرستاني کډوال حافظ حاجي محمد آزادۍ راډیو ته وویل
مشت کورینا نشتا مکتبینا نشتا اور دینا کسا نرا چې کیمادو داده ټلیفون شبکه کسا انټرنیټ کسا د نیوزار نه د هر موسسنه مش دا غشتنه دو چې مشتا دا جوړ شي لکه کرینا کسا نرا ډر شای نه دی چې مشتا را پیرا پیرا همکاري وشي
د سپیری د سرحدي ولسوالۍ په مربوطاتو کې مشت وزیرستاني کډوال زیاتوي د دوی اقتصاد کمزورې دی او نشي کولای د خوراکي توکو میاشتنه یو مرستو او نورو شیانو پسې خوست خار او تنۍ ولسوالۍ ته ولاړ شي د یاد سیمی اوسیدونکو موسادین وایي
که خوراکي توکو دی آکا نه رس سماندغه چې مشته باید خپل مرکز سره سي امیر نو غوړي چې مشته کیس پټانه کې یا په خود شي هغه توزیع کوي بار بار کې چې مشته انجنیران راځي چې مشته توزیع محمدای مرکز سیمک شي کوي
د وزیرستانو کډوالو مشتان وویل په تیر ژمي کې 1200 کورنۍ له نقد مرستو پاتې شوی وي چې د هغه له سره بایومټریک وشو خو اوس بیا هم دوه میاشتې کېږي چې هغه مرسته دوی ته نه دی ورکړل شوی د وزیرستانو کډوالو یو مشر ملک مالی خان وویل
مخه ته روژه رمضان المبارک را روان دی د هغې سره د روژه ماتي او د خرڅې نقدي پیسې نه لري چې دی او د خپل بال بچو یا د ځان دپاره یا څه کالي واخلي یو څه روژه ماته واخلي د مونږ دا غوښتنه ده چې هغه 1200 کسانو ته د $215 هغه د یونیسیار مونږ ته ورسوي نه ورسوله ممکنه ده چې دا خلک خپل درنه او خپل پرلت د مهاجرین ریاست ته ویر کو
بل لوري ته د خوست د کډوالو ریاست چارواکي د وزیرستانو کډوالو ستونزې مني او وایي دا مسلې له مرستندوی بنسټونو سره په مقرر ډول شریکي کړي دي د خوست د کډوالو رئیس مولوي احمد احمدي وویل
په دې باره کې مونږ خبر اوسره کړی دی خدای په دې غدري مرکزونه جوړ شوي دي په دې داسې چا کسان کام دي چې ولد دي نو یې غزه ته مستقیتا مونږ نه شو تر سواله پدې شورا د بل خبره کوم کسان چې پدې شوې دي د ژمنی موا مرستنه نه دي مرستنه پدې شوې دي نو هغه مو بار بار غوښتنه کوي خو یې نسر تر اوسه پورې متداس یو جواب نه درو کړه چې مونږ مطمئن شو یا پغې نه مونږ چاته ډاډ ورکو
د خوست کډوالو ریاست چارواکي وایي دوی سره په دې ولایت کې د وزیرستان یو کډوالو 8015 کورنۍ ثبت او راجستر دي چې منظم میاشتنۍ مرسته ترلاسه کوي خو تر زرو پورې داسې کورنۍ هم شته چې هغوی بایومیټریک شوي نه دي او مرستې ورسره نه کیږي
په خبرونو کې مو واورېدل چې د افغانستان تر 900 کلونو کشرې لوبډلې نن بنګلادیش ته سخته ماته ورکړه د نور تفصیل لپاره بختیار ساحل راسره دی له ده به د دې لوبې او نورو لوبو په اړه واورو
افغانستان 900 کلنې لوبډلې د 158 منډو په توپیر د بنګلادیش لوبډلې ته ماتې ورکړه نن سهار د کابل پر وخت 9:30 د غسیالی د عربي متحده اماراتو په ابو ظبي لوبغالي کې پیل شو افغان لوبډلې چې لومړی توپهنه تر سره کړ د 222 منډو هدف یې وټاکه دوی ته سویل خان سلیزه وکړه او سلیمان عربي بیا نیمه سلیزه جوړ کړه بنگلادیش د ټولو لوبغاړو په سوځیدو سره 142 منډې وکړې او 153 منډو په توپیرې ماتې ومنله. د افغانستان چټک توپ چونکی یما عرب څلور، فریدون داوودی درې، ناصر حسن دوه او کامران هوتک بیا یوه وکټ واخیسته. دغه سیالۍ چې د افغانستان په کوربه توپ ترسره کیږي دویمه لوبه به د مارچ په 15 نیټه ترسره شي. د دې لوبې غوره لوبغاړی سویل خان ونومول شو. بل لور ته پاکستان د افغانستان پر وړاندې د درې شلوریزو سیالیو لپاره خپل 15 کسیزه لوبډله نن اعلان کړه. په دې سیالیو کې به شاداب خان د پاکستان لوبډل مشر وي.
له دې سره د خپرونې دوهمې نمایي ته ورسېدو. د خپرونې په دوام کې به نوریاس نوري د 25 دقیقو بحث وړاندې کړي، خو تر دې وړاندې مو رابولم د دې سات لنډو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږونکو اداره اوچا وایي په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر سږ کال 28 میلیونو او 3 لکو ته رسیدلی دی. د افغان سره میاشتې ټولنې مشر په دوحه کې له یو شمیر بهرنیو ډیپلوماټانو سره د ټولنې ته د مرستو په اړه خبرې کړې دي. له افغانستان سره هم مهاله د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد او همداراز په سند او پنجاب ایالتونو کې له نن دوشنبه څخه د ماشومانو د ګوزن پر ضد واکسیناسیون پیل شو. د آذربایجان د سرحدي چارو اداره وایي درې افغانان هغه مهال ونیول چې په غیر قانوني ډول د ایران له خاورې آذربایجان ته اوښتل. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د ډیپلوماټیکو اړیکو د ټینګولو لپاره له تهران سره موافقه، د خبرو له لارې د اختلافاتو د حل کولو لپاره د دوه هیوادونو غوښتنه ده او باید د دوه هیوادونو ترمنځ د ټولو اختلافاتو پای ته رسیدا تعبیر نشي. د افغانستان تر 1900 کلونو کشر کرکټ لوبډلې نن د بنگلاديش تر 1900 کلونو کشر لوبډلې ته په 155 منډو ماتې ورکړه او د شزو په شلو اوره کرکټ نړیوال جام سیالیو کې هند پاکستان ته ماتې ورکړه.
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
وخت د جګړې
نظام حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث
د ازادي رادیو 25 دقیقې بحث ته مو زنوریاس نوري هر کله کوم. په دې بحث کې د اسلامي دولت ډلې یادښت د خراسان څنګه لوري د ورستیو بریدونو پر موضوع خبرې کوو. داعش د تېرې شنبه په ورځ په مزار شریف کې پر انتبیان فرهنګي مرکز د برید مسؤلیت په غاړه واخیست. دغه برید داسې مهال وشو چې یو شمېر خبریالان د استاینلیکونو لپاره دې مرکز ته وربلل شوي وو. داعش پرون یک شنبه په خپل اعماق ویب پاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې د شیعهګانو پر فرهنګي مرکز دغه برید په یو بکس کې ځای په ځای شوي چاودیدونکو موادو په وسیله ترسره کړی دی. د طالبان چارواکو ویلي چې پر دې مرکز په برید کې یو تن وژل شوی او د خبریالانو په ګډون اته تنه ټپیان شوي. خو د رسنیو یو شمېر ملاتړي بنسټونه د وژل شویو کسانو شمېر درې تنه او د ټپیانو 14 تنه ښیي. په ټپیانو کې ماشومان هم شامل دي. د اسلامي دولت ډله د خراسان څنګه دغه برید مسؤلیت یوازې دوه ورځې وروسته له هغې اخلي چې د پنجشنبې په ورځ د بلخ لپاره د طالبانو د والي مولوي محمد داوود مزمل د وژلو مسؤلیت هم اخیستی و. تر هغې مخکې داعش په جدي میاشت کې په فیض آباد کې د بدخشان لپاره د امنیه قمندان د وژلو مسؤلیت هم اخیستی و. نن په دې بحث کې له خپلو میلمنو سره دا مسله څېړو چې ولې داعش حملې زیاتې کړي، هدف یې څه دی، طالبان د دې ډول حملو په مخنیوي کې پاتې راغلي یا د دا ډول حملو مخنیوی ممکن نه دی. همدارنګه به ځینې نورې پوښتنې چې آیا د اسلامي دولت ډله یا داعش چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د طالبانو یوه مهمه سیاله ډله بلل کېږي، د دې لټه کوي چې ځان ته د پښې ځای پیدا کړي. د افغانستان ګاونډیان په تېره د منځنۍ اسیا هېوادونو چې دا ډول د ځان لپاره یو ګواښ بولي، آیا د حملو زیاتوالي ته تر څه حده اندېښمن دي؟ که څه هم په افغانستان کې د داعش د وسله والو کره شمېره نه ده معلومه ده، خو د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټې د افغانستان په اړه وروستي راپور کې ویلي چې د سیمې هېوادونو اټکل کړی چې په اوس وخت کې به داعش په افغانستان کې له 3000 نه تر 4000 پورې غړي ولري او ویل شوي چې یوه زیاته برخه هم د افغانستان په شمال کې حضور لري. خو طالبان وایي داعش یوه ستونزه ده خو هغه یو جدي ګواښ نه ده. د بحثمو په پخوانی حکومت کې د دفاع وزارت ویان او د امنیتي چارو پو جنرال محمد راد منش او د سیاسي چارو شنن کې محمد داوود معیار ته بلنه ورکړې ده. دواړو ملمنو ته خراغ لاست وایو. راد منش صاحب، لومړی به تاسو درشو، ولې داعش حملې زیاتې کړې او هدف یې څه دی؟
سلام تاسو ته او ټولو هغه ملمنو ته چې موږ سره په دغه میس کې اشتراک لري. تاسو ته بهتره معلومه ده چې افغانستان له پخوا د پاکستان د عمق استراتیژي له مخینه په مشکلات کې اخته وو. اوس هم هماغه مشکلات په بل رقم په افغانستان کې شروع او په افغانستان کې ادامه لري. تاسو ته بهتره معلومه ده چې ټول هغه کسان چې د حقانیه په مدرسه کې یا په نورو سلفي مدارسه کې په پاکستان کې تعلیم و تربیه سوی افغانستان ته راغلي، اوس په نامه د حزب تحریر، په نامه د داعش، په نامه د القاعده او طالبان پاکستانی فعالیت کوي. او فکر می دا دی چې رښتیا هم افغانستان لکه پخوا بیا هم د پاکستان تر هغه استراتیژي لاندې نیول سوی دی چې هم پاکستان د ملل متحد یا د نورو هیوادو امتیاز ځانته را کسبی کی او هم با افغانستان باندې دغه مسئله چې گویا پاکستان د تروریزم نه خلاص خلاص دی، افغانستان دی چې د تروریزم لانه دی یا زال دی، اوس امتیاز بیا ځینې واخلي. دا درسته ده، په افغانستان کې هم داعش شته، هم القاعده او هم هغه یا ویش گروپونه چې مخکې د تروریزم په نامه په افغانستان کې داخل شوی و او دا داخلی دو د هغه طرفن یا د هغه معامله په سر کې چې پاکستان هغه نظامی عملیات په وزیرستان او نورو ځای کې ترسره کړی وای، فقط یوازې او یوازې د دې لپاره چې په افغانستان کې هغه تروریستي ډلې چې مخکې په پاکستان بو و ځای په ځای شي او دنیا والو ته ووایي چې نو موږ اوس پاکستان کې تروریستان لرو نه لرو، تروریستان په افغانستان کې دي، دا دوی ته یو امتیاز دی.
بله مننه مایار صاحب، تاسو د رادمنش صاحب د دغو څرګندونو سره څومره موافق یاست چې وایي کله چې طالبان په افغانستان نو واکمن شوي په افغانستان کې د عمق ستراتیژیک په نوم د البته د پاکستان لخوا یوه لوبه وه، اوس په بل ډول دغه لوبه روانه ده، داعش تر چتر لاندې ځینې نورې ترهګرې ډلې وایي چې په افغانستان کې فعالې دي، په هغو کې د من جمله د منځنۍ آسیا د هیوادونو ادبا هم دي.
سلامونه تاسو ته، مېلمه ته، ټول اوریدونکو ته. د دوه بوتنه د موضوع که ورته وګورو، یو که چېرې د پاکستان د خارجي سیاست د نظره په دې شک نشته چې د پاکستان خارجي سیاست د افغانستان په اړه، یعنی د کلونو راهیسې د څو نظامونو مخکې دا متضاد روان دی. یعنی که چېرې په افغانستان کې هر نظام جوړېږي، دوی په مقابل کې یوه مخالفه ډله جوړوي تر څو د نظام تداوم پیدا نه کړي. د ظاهرشاه د وخت نه شروع ده چې داوودخان مقابل کې د کمونیستي نظام مقابل کې مجاهدین اکمال کړل، د مجاهدینو مقابل کې بیا طالبان اکمال کړل، د طالبانو مقابل کې امریکایان اکمال کړل، بیا د امریکایانو مقابل کې دوباره کوم کسان چې د امریکایانو مقابل جنګېدل اوس طالبان نظام دي. خلاص نو اوس په دې کې شک نشته دی چې دوی به طالبان ته یا امارت اسلامي ته یو هغه پیدا کوي، یو جنجال، یو دردسر پیدا کوي، دا که دانش داعش په شکل کې وي، د القاعده په شکل کې وي، یا د مقاومت د جبهې په شکل دا به جوړوي تر څو دغه نظام پیشرفت ونه کړي. ځکه د نظام که دوام پیدا کړي دلته ثبات راځي او ثبات د هغې په ګټه نه ده. دا هغه طرف د قضیې ده. ښه، اوس د افغانستان د دروني سیا داخلي سیاست دلته دا تحلیل باید څنګه وي؟ مسله دا څه ده چې کله طالبان یا امارت اسلامي دغه خپل نظام جوړ کړو، مونږ در سیاسي مسایل چې دا اکثر اشاره ای دي، یعنی دا د سیاسي او ډیپلوماتیک ژبه اشاره ای ده، مونږ وکتل چې په میډیا کې یو رقم مستند سازی یا د یو بزرگ سازی ورته شروع شو دایشته. حال دا چې کچېره موږ مقایسه کوو بل نظام کې، دلته خارجي نیرو حضور درلود، دلته یو فوج او اردو، خو داعش په افغانستان کې جبهات درلودل، سنگرونه مال وو، حتی کلي مناطق په اختیار کې. خو په فعلي شرایطو کې یعنی اسلامي اماراتو کولی شول چې په دې اندازه یې سرکوب کړي، پیدا یې کړي چې اوس دوی مشخص کوم کلی یا کوم منطقه دوی په اختیار کې نه ده. او د بل طرف نه که چېرې وکتل شي، دوی پیشګیرانه فعالیتونه ډېر وکړل چې نه کوي، ولې هغه رسانه کېږي نه. یعنی مونږ په هر هفته کې په ولایتو کې که چېرې وګورو، دلته دوی سرکوب شول شدید. خو ډیر محدود ځایو کې
فکر کوي
عملیات وشول موافقانه و دې په نظر
فکر کوي. یعنی معیار صاحب تاسو له خبرونو داسې څرګندېږي چې تاسو په دې باور یاست چې هغه څه چې تبلیغات د دې ډلې لپاره کېږي دا ډله په هغه قوت کې نه ده، آیا خبره همداسې ده؟
همدا مسله ده. یعنی که چېرې دې موضوع ته انکشاف ورکړو، یعنی دلته ارقام موجود دي، دي ارقام دي که چیرې سلیقوي برخورد وکړو خو موضوع هر طرف ته کېدای شي لاړ شي. ارقام دا دي چې دا دوی سرکوب شوي دي، او د بل طرف نه د رواني نگانه دایش یو افغاني پدیده نه ده. مثلا
په دې خبرې وکړو، په دې خبرې وکړو، داعش د نړیوال خلافت لپاره مبارزه کوي او اسلامي امارت هم په د افغانستان په جغرافیه پورې محدود نظام په افغانستان کې ټینګ کړی دی. مننه مایار صاحب. رادمنش صاحب، تاسو ته درځو بیرته. تاسو په خپلو څرګندونو کې دې ته اشاره وکړه چې د داعش تر چتر لاندې ممکن نور ډلې هم په افغانستان کې اوس فعالیت کوي. په افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنې دو سره فکر کوي چې د داعش په تشکیل یا تکتیکونو یا هدفونو کې به بدلون راغلی؟
دا مهمه ده چې موږ وسیږو چې سرکه داعش په افغانستان کې فعالیت کوي. داعش اصلا کله چې موږ وایو چې نسته یا دا ډیره ضعیفه ده، موږ باید په دې مسایلو باندې فکر وکړو چې آیا پاکستان ضعیفه شوې ده، آیا پاکستان استراتیژي تغییر موندلی، آیا پاکستان د افغانستان په مورد کې ورورګلوي غواړي. چون موږ یو ضعیف هیواد یو، د مونږ اردوی ملی پولیس ملی هم اماس ضعیفه ده، اما پاکستان واقعا د نظامی له نگاهه قوی ده.
رادمنش صاحب، اوس په فعلا د داعش په حضور باندې کوم خبري وکړو؟ د پخواني نظام کې د داعش ځای معلومه په زیر سیمو باندې دوی کنټرول درلود، جغرافیه په لاس کې، وسره لدی چې نړیوال امریکایي ځواکونه په افغانستان کې او د افغانستان اردو پیاوړو د دوی پر ضد باندې عملیات کول. خو په ډیرو سیمو کې حتی طالبان څخه هم د مرستې غوښتنه وشوه د دغې ډلې د ځپلو لپاره. آیا فکر نه کوئ چې د هغه وخت سره که تاسو دغه اوسني شرایط پرتله کړئ، طالبان بیا هم توانېدلی دي چې د دغې ډلې د حملو مخنیوی وکړي؟
زه غواړم چې داسې ووایم چې داعش افغانستان پورې مربوط نه دی چې دلته ضعیفه ده یا قوي ده. پاکستان د داعش د تعلیم او تربیه په لټه کې دی، او اوس هم وایي چې په پاکستان کې 5000 نفر د طالبان پاکستان، د طالبان افغان او همدارنګه د نور جهادي ګوندونو چې په پاکستان کې دی تر روزنې لاندې نیول شوی ده او افغانستان ته استول کیږي. یقینا مهمه او ډیره مشکل داده ایسی په افغانستان کې د داعش په نامه کوم ځای نسته، اما مشکل یې گا و ناگا د افغانستان په بعضې ځایونو کې رامنځته کیږي. که کوم ځای د دوی په نامه وای یا کوم ولسوالي د دوی درلودې، هلته ممکن بود چې محاصره وشي او د هغه په مقابل کې په ټینګه صورت مبارزه وشي. اما اوس د دوی ځای معلومه نه ده.
بله،
دا ډیره خطرناک ده که ځای معلوم نه وي ډیر خطرناک.
بس ستاسو په نظر، ستاسو په نظر که چیرې پاکستان د دغه ډلې تر شا وی او ملاتړ کوي، یعنی په څه ډول غواړي چې دغه ډله نور هم مضبوطه شي که نشي کولای چې په افغانستان کې د پښې لپاره ځای پیدا کړي؟
پاکستان همیشه د افغانستان د امنیت په لټه کې نه دی، فقط دوی غواړي چې دلته وضعیت خراب وي او د افغانستان د زیرمې قاچاقي توګه ځینې استفاده وکړي. په دې اساس باندې جنگ د دوی په نفع کې دی. اوس چې طالبان غواړي چې په افغانستان کې امنیت رامنځته کړي، د دوی په نفع کې به نه وي، او د دوی نفع هم دا دی چې بیا یو بل ډله پیدا کړي د طالبانو په مقابل کې استعمال کړي. او اوس دا ډله پیدا شوی او غواړي چې د افغانستان په ځمکه کې د دوی تجربه بیا د سر نه پیل کړي او په افغانستان کې خپل منافع په لټه کې دي او لاس راوړي.
بله، مننه مایار صاحب. مخکې په پخوانی جمهوری نظام کې ډیر ځلې سیاسونو چارواکو ویل چې داعش یوه بهرنۍ پدیده ده، په ولس کې ځای نه لري. فکر کوئ چې بیرته به په دغه حملو سره وکولی شي چې په افغانستان کې کچېرې د سیمې هیوادونه هم تر شا ولاړ وي، وکولی شي چې په ولس کې ځای پیدا کړي؟
د افغانستان جامعه چې ده د رواني د نکانه یو د بیگانه ضد خاصیت لري. یعنی دلته د څه جایګا دی پیدا کول هیڅ دی تاریخ نه، او امارت اسلامي چې دا یو افغاني افکار لري، او د بل طرف نه نړیوال، یعنی دا خپل نړۍ ته یو تهدید ده.
دا سیاسی مسائل چې دي دا څو ابعاد لري، کېدای شي منفي، کېدای شي مثبت ابعاد. د امارت اسلامي لپاره که چیرې په جزئي ډول داعش یو تهدید کېدای شي، د بل طرف نه یو غټ فرصت هم ورته کېدای شي. دا په دې معنا چې اگر کوم ممالک ایران یا د نور ګاونډیان یا مثلا روسیه د یو قدرت په شکل ده، دې ته داعش یو تهدید ده. یعنی دا باعث دې کېږي چې دلته روابط تنظیم شي او موږ د نشانی ګورو، د دې نشانې قتل کېږي. یعنی که چې د دې نگاه ورته وکتل شي، د امارت اسلامي لپاره یو فرصت هم کېدای شي. خو د عملا که چېرې وضعیت وکتل شي، یعنی طالبان د داعش په سرکوب کې تر ډېره اندازه، تاسو مخکې وویل چې د بل نظام ډېر زیات موفق، د دوی عملیات ډېر زیات موفق و. خو مثلا دغه خبری ارزش هغه مسایل هغه منفي ابعاد یعنی ډېر پیدا کوي. یعنی کوم مثبت مثال چې دی هغه پر مطبوعاتو کې ډېر راځي نه. اوس دغه کوم عملیات چې مزار کې دوه عملیات وشول، د امارت اسلامي د داخلي د فلسفه دفع ده چې دا شخص محور نه ده. یعنی په اشخاص باندې که چیرې نور احزاب وګوري، که چیرې رهبری یا شخصیتونه د منځ لار شي، حزب باندې منځزي طالب دست یو جریان نه ده. طالب یو اصول محور جریان ده، اوس کار ډول اصولي دي. که چیرې د دوی رهبری دوی خپل رهبران د لاسته ورکړل،
خو ما یار صاحب فکر نه کوي چې د طالبانو د بلخ لپاره د والی وجل کېدل چې ویل کېږي د ملا هبت الله نږدې کړی ته نږدې یو کس او مهم کس هم بلل کېده، د دې وجل فکر نه کوي چې د طالبانو لپاره به یو سرخوږی پیدا کړي؟
ما خپل فوق لسانس د امارت اسلامي د طالبانو په اړه لیکلی وو، او په دې مورد کې کوم مقالات چې زه یې په اړه لرم، د یو فرد یا د انصار یو مسلمان په صفت، یعنی د دې ځای کېدل یا د شهادت د یو ځای ده، په دې کې شک نشته. خو دا وجودي فلسفه د امارت داسې ده چې په دې کې موقفونه دوی ته امتیاز نه دي، موقف دوی ته یو قربانی ده، یو مسئولیت ده. او د بل طرف نه مسئله داسې ده چې که چیرې په دوی کې ضایعات راځي، په دوی دغه جریان پیاوړی کېږي. مونږ وکتل چې دوی څو ځله خپل رهبري د لاسته ورکړه، مشران ډېر کلیدي کسان. یعنی که چیرې دغه مسائل په هر جریان کې یعنی دومره خپل شخصونه لاسته ورکړل شي، دا جریان ټول د منځه ځي، یو فرد باندې ځینې جریانونه د منځه ځي.
مننه مایار صاحب. رادمنش صاحب، تاسو مخکې اشاره وکړله چې اوس چې طالبان پر افغانستان واکمن دي، پاکستان نه غواړي چې دا ډله موافق اوسي په حکومت ولې کې، ځکه چې د ټي ټي پی او ګواخ د ټي ټي پی لپاره به یو بیلګوي، ځکه هغه هم د پاکستان د حکومت پر ضد وسلوالې مبارزې ته مخه کړې ده، رادانګلې دي. په افغانستان کې دغه وروستیو ځینو حملو ته که ورو ګرځو، د چین پر اتباعو باندې په کابل کې، د پاکستان پر سفارت، د روسیې پر سفارت، د ځینو حملو مسؤلیت داعش واخیست، دغه وروستۍ حملو ته په پام سره، څومره که دغه ډله په داخل د افغانستان کې په دا ډول حملو سره امنیتي وضعیت خرابوي، د افغانستان ګاونډیانو په تیر بیا منځنۍ آسیا هیوادونو ته چې داعش هم د خپل ځان لپاره یو ګواښ بولي، په دغو هیوادونو کې اندېښنې څومره ډېرې کړي دي؟
تاسو ته بهتره معلومه ده، سیمه مبارزه دغسې ده نه کېږي چې مثلا اته نفره په مزار شریف کې د منځه لاړ ویل کېده چې دا داعش ده، اما داعش نه و. ځینې صاحب منصبان او ځینې ملکی خلک یو شرکت کې کار کول، د دوی له طرف نه پر دوی باندې حمله وشو. او تاسو ته بهتره معلوم ده چې دا خلک پاکستان کابل ته راغلي او خپل مرو سره چې دولت ته وخی سي دا کم داعش ده. مثلا په هرات کې درې نفر داعشیان په محبس کې بندي وو، دوی د محبس نه ویستل، دا کور په منطقه د کابل په نامه د دارالامان، په نامه د بیت الامان، هلته یو نظامی سړی و چې د هلمند نه هلته خپل کوچ ور انتقال کړی و. د دوی په کور کې دننه یې کړل او بیا پر دوی باندې انداخت وشو، او ویل کېده چې دا ټول داعشیان و، اما داعشیان نه و. هغه نظامی بیچاره د خپل فامیل د اولادو سره
همدارنګه د دې معلومول چې دغه عملیات چې د اسلامي د طالبانو کړي د اسلامي دولت ډلې باندې که په کابل یا په نورو ولایتونو کې، شاید تثبیتول ګران کار وي چې آیا دوی واقعا د داعش غړي وو که نه وو، خو عملیات سرته رسولي دي، ځکه داعش جغرافیه نه لري، ځای نه لري چې په هغو باندې عملیات وکړي. مخکې ځای معلوم هومو
دا دا هرات خودمون زايده حالته لوريان اخكار او طول خلق واي سي صوفي همدرد یو نظامی و په هلمند کې مخکې د طالبانو په مقابل کې مبارزه کول د دوی په کور کې دغه خوریه دغه داماد او دغه نور هغه فامیل چې په کور کې وو د دغه طالبانو له طرف نه وجلسوي او ز بيخي په دې باندې یقیني
بله رادمنه صاحب زما پوښتنه ده که پوښتنه تراش سو چې داعش چې اوس په افغانستان کې په هر صورت د حملو مسؤلیت اخلي طالبانو لپاره یو سرخوګی برابر کړی دی
معلوم
دی منځنۍ آسیا هیوادونو لپاره آیا دا د
منځنۍ آسیا د منځنۍ آسیا خپل آمادګان نیولې او دا رښتیا دی متاسفانه اوس تاسو د طالبانو د رهبر نه به اوریدل وې چې ویلې چې خپل زره واسکتونه واغوندی سی امکانات د دې سیمون د اسلام د اشاعه د پاره نورو هوادو ته د خپل طالبان واسطه و دا په څه معنا دی دا په دې معنا دی چې دوی رښتیا هماغه خبره سی افغانستان باید د نورو هوادو د تهدید ځالې ونه ګرځي دا رد کړی او همدارنګه ندیم صاحب وایي چې مونږ هغه کسان سی د طالبانو په مقابل کې خبرې کې یا سلاح استعمال کې
پر انتخاب
کې دوی واجب القتل دي دا ټول مسائل سي دي دا ټول مسائل سي دي نه یوازې داعش ته امکانات بهتر مساعد وي بلکې نور هغه تروریستي ډلې چې په پاکستان راغلي افغانستان کې اوس دوی ته هم دا امکانات مساعده کړي چې خپل نام طالب وای او د خلکو په مقابل کې ځینې مسائل او مشکلات رامنځته کړي دا ډیر آسانه ده دی طالبانو سیاست لکه مشکلات لري چې باید په خپل سیاست باندې تغییرات رامنځته کړي
مننه راتمنه صاحب مایار صاحب تاسو څه فکر کوئ چې په یو نظام کې چې ځینې اختلافات خبره کیږي یا ولس له غو نظام نه ډیر راضي نه وي لکه څنګه چې اوس له مختلفو لورو په افغانستان اوس له ډیرو سختو بحرانونو سره مخامخ دی څه فکر کوي چې دغه نارضایتي آیا دا به د دې سبب شي لکه چې رادمنش صاحب ورته اشاره وکړه چې مخالف ډلې به لا پیاوړي شي لکه داعش او دا به افغانستان بیا له یو لوی سرخوږي سره مخامخ کړي که هغه ته د جګړې نوم ورنکو
ګورې که په ځینې مواردو کې مشکلات موجود دي چې دغه عوامل مشخص دي افغانستان د تازه د جنګ نه وتلی هېواد دی په ځینې مسایلو کې امارت اسلامي ډېر موافق دی مثلا د پیسو د ارزش حفظ یا مثلا د نرخونو کنټرول یا سرتاسری امنیت د فساد کچه تراتیه نه فساد پر وړیدل جنایی او امنیتی مسائل یعنی ده هغه آبادی چې ولس امیدوار کوي یا مثلا د سرکونو پارکونو د دو مسائل جوړول یا چپرهار کې د متدینو د مسله حل کول دغه پارک جوړول دلته د کابل کې د تقریبا شپږ تاویا درو متدین د تداویل اندنیول او خلک د جنجال خلاصول د خپل یو تهدید او مشکل او خلک ته نو کچیر مونږ انصاف ولرونو د دې توازنه د افغان صفات خوشاله کی کمنه د دسوردون نه دی تر اوس پر شل 15 د چوکونه تنه کابل کې جوړ شوی ترافیکی سیستم فعال شوی دی یو نظر مکم شوی دی یو بود بل مسله دا چې د طالب ته یا مثلا امارت اسلامی ته پر نظامی ډګر کې ماته یا ماته ورکول دا به ډیر سخت او ګران کار وي هغه نیرو چې پر رسمي ډول تقریبا 30 میلیارډ ډالر پورې د نړۍ هغه مدرن ټکنالوژي په لاس کې ده هغه رسمي ته او لاس میلیارډ ډالر پورې او د دې سره داسې یو فوج ده چې تعداد یا کمیت په 1,50,000 اضافه رسی چې اکثریت د دو په فدایي رویه باندې یعنی که چیرې تاریخ دفاعي د افغانستان ته وګورو دا تکرار شوی نه دي تر اوسه پورې نو دا د هغه لپاره سخت وي او بله مسله دا چې کچیر یو داخلي دغه نقطه غواړم اضافه کوم تاسو اجازه کچیر یو داخلي تهدید یو نظامی جریان ته نوی چې دوی په جنگ کې شل کاله دغه اضافه په جنگ کې فعال شوی که نظامی تهدید دی همه خطاس خبره کی همه خبره چې دوی که په داخلي اختلافات پیدا کی دغه بیرونی دشمن چې په خارجي سیاست کې دیتا د بحران ته چې کله یو هواد د بیرونی دښمن سره یعنی وجود ونه لري بیرونی دښمن دغه سره مواجه نه وي ته بحران معنا وایي
یعنی دا خپل د دوی د مشکل ورته جوړي.
یعنی فکر کوي چې دا د خارجي دښمن وی اختلافات لمنځ زي
دا یو عامل وی، په خصوص یو نظامی او جنگي جریان تر کسان چې په جنگ کې جنگ دوی مشخصه ده. یعنی زوس دوی تاریخ نه مچ د دوی با وجود دوی چې شل کاله په جنگ کې څنګه وکول شي چې د نرخونه دوی کنټرول کړي، څنګه وکول شي ارزش چې د مو ګاډي هوادونه اندوس د سره مشتو غریوان
څنګه
وکول د مسالم کنټرول کړي.
مننه مایا صاحب. رادمنه صاحب ډیر وخت نه لرو کلند راته وای چې طالبانو د دوه په تړون کې ژمنه کړې چې القاعده او نورې ترګړې ډلې بنه پرېږدي چې په افغانستان کې فعالیت وکړي، او دغه راز نړیوالو هم دا ژمنه ترې اخیستې ده، او نه به هم د افغانستان له خاورې نورو ته ګواښ متوجه کوي. فکر کوي چې کچېرې په راتلونکي کې طالبان په دې کې پاتې راځي چې د ټول افغانستان امنیت ټینګ کړي په تېره بیا د سرحدونو، آیا دا به داعش وي یا کومه بله ډله چې نورو هیوادونو ته ګواښ متوجه کوي؟
دا معلوم دار ده سی هم طالبان او هم داعش او نور دل تپل سی پا افغانستان که او سسته دا ده پاکستان ده روزنه او ده پاکستان تر تأثیر لانده و سته او پاینده کم بی ده پدیه هم یوم تی که طالبان وکوله سی امنیت تامین که مهم داره سی دوی فقر ده منزو یوسی پرون نه بل ورځ په هلمند کې لس نفر دوی
یو دغه وخت نه لرو
په دې اساس باندې دوی باید د دوحې د توافق نامې تطبیق حتمی کی، او همدارنګه ملي دفاعي او متخصص ځواکونه رامنځته کی چې وکول سي د افغانستان دفاع وکړي. په غیر دغه نه نن امنیت د سبب نه وي، نن دوی دیکتاتوري چلوي، اما د افغانستان خلق د دیکتاتوري تر سیوري لاندې هیڅ
وخت
ځان نه دی حق کړی، او خلق د دوی په مقابل کې حتما ولاریږي.
مایر صاحب بلند کراته وای چې هغه سجر رادمنش صاحب ویل چې پاکستان بل لوبه پیل کړی ده، آیا فکر کوي چې دی بل پروژه هم په مخ کې ده؟
پاکستان بل لوبه پیل کړی نه، بلکې هغه خپل سابقه لوبه ته چې ما ویل چې دوی خارجي سیاست د افغانستان په اړه د نظامونو خلاف مبارزه ده. یعنی هر نظام چې افغانستان کې وي دوی باید دوی تداوم نه جلوګیری وکړي. د پاکستان خارجي سیاست دا واضح ده، په دې باندې ټول پوهیږي.
یعنی د نفوذ یو وسیله باید حتما پاکستان ولري.
بالکل، او برعکس امارات اسلامی دغه نه قوي نفوذ ابزار لري اخواته.
بله،
خو د خارجي سیاست یا د باید د کوم کسان چې مستقیل یو کوي بدل لوبي ترخم چې په ګټه وي د مناسب مطابق دغه نه استفاده کوي.
ډیر مننه. کور ودان په بخوانی حکومت کې د دفاع وزارت ویاند او د امنیتي چارو پو جنرال محمد رادمنش او د سیاسي چارو شنونکی محمد داود مایار چې په دې 15 دقیقې بحث کې مور سره ګډون وکړ. په دې بحث کې مون نن د اشتې خراسان څنګه له لوري د ورستۍ بریدونو پر موضوع خبري وکړلې. دا بحث مانوریاس نور د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته مخته یوړ.
خیالونو کی رازی یو چا باندې مین یم خیالونو کی رازی چستېږي مې شپټي وګورونو کی رازی چستېږي مې شپټي وګورونو کی رازی یو چا باندې مین یم بخیالونو کی رازی بخیالونو کی رازی وای ټول اورا زور کی
چورتا ما خامونو کے رازی میں خوب خود کرتا ما خامونو کے رازی چستگی میں شپٹی بخمونو کے رازی یو چھاپا بے مین یم بخیالونو کے رازی خیالونو کراسی